افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي تایید کړی چې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې به ګډون وکړي. زمیر قابلوف نن د روسیې تاس خبری آژانس ته وویل دا غوښتنه څو اونۍ مخکې ترې شوې وه، خو اوس یې پرېکړه کړې چې د مۍ په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په غونډه کې به ګډون وکړي. خو قابلوف په عین حال کې یادونه وکړه چې روسیه له دې غونډې ډېره تمه نه لري، ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هېوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر شرایطو خبرې وشي، خو وروسته له دې چې د دې خبرو یو لړ غبرګونونه وپارول، د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق د پنجشنبې په ورځ دا خبره رد کړه. ویل چې په دوحه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره یې په دې اړه خبرې کړي چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلي ویست دا وینا نن سهار پر ټویټر کښلې او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په 15 اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او نن د اپریل 15 د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې تیر 2022 کال په افغانستان کې د ملاریا څخه باندې 125,000 پیښې ثبت شوې دي. دا د وړم کال په نسبت 45% زیاتې پیښې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ملاریا اکثره پیښې په کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په خبره اوس وخت چې د ملاریا د له منځه وړلو لپاره پانګونه نوښت او نور اقدامات وشي. ملاریا یو غواخونکې ناروغي ده چې یو ډول غوماشو انسانانو ته لېږدول کیږي او هغه د وقایې او درملنې وړ ده. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو 214 د مړو شمیر 200 کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا له د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرس آژانس ته ویلي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران، 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې 14 په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي د 14 ایله د ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي وه. د دې 14 د تروریزم ضد پولیسو ودانۍ ویجاړه کړې او چارواکي وایي د ویجاړې ودانۍ تر کنټرولو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې دی د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې ده ته د دندو د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو 4 کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږاتیا کلن وی. جو بایدن به د ډیموکراتانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي، ځکه د هغه په وړاندې جدي سیال نه ترسره کیږي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال لږ تر لږه 112,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې لنډ او اوږدمهال اغیز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي، په دې اړه له یوه ډاکټر سره مرکه کوو. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان هم د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په هغو دریو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا پیښې پکې زیاتې دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې به د بیگانه دو چاودنو په وړاندې چې د مړو شمېر ولسو ته لوړ شوی دی د خلکو د اعتراضي لارون څخه مو هم خبر کړو.
دوی چې حکومت ته پاک خبر وو چې دا د ترهګرۍ تورو د باندې میزایل لاغلی دی، دا ډرون حمله شوې ده یا د نه وړاندې دی که یا خودکش ده.
دا به هم واوري چې د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ د دهوز سیمې اوسیدونکو خپلې سیمې ته د غځېدلي سړک د رغولو لپاره په خپلې مټې رانغاړلي او له غرونو ډبرې راښویوي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دا خبری خبرونه هم د شپه د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاره هم په ژوندۍ بڼه لیدل او اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومانو لپاره د وجی صندوق د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بللې او ویلي دي چې له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. نور جزئیات به له فریده سیال نه واورو.
سلامونه نوري صاحب تاسو ټولو ولیدونکو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګزند یا پولیو شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و. هغه ناروغي چې تر ډېره مخنیوي د واکسینو د تطبیق له لارې ممکن دی، خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف تیر شپه نا وخت په خپل رسمي ټوټر پاڼه ولیکل چې تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا او بال خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې 8 میلیونه څخه زیات ماشومان له واکسین نه پاتې وو چې له دې ډلې څخه 8 میلیونه ماشومان ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت بیا د یونیسف له خوا خپرو شوو معلوماتو ته غبرګون نه ښيي. موږ د دې وزارت له ویاند شرافت الله سره څو ځلې اړیکه ونیوله، مګر هغه ځواب رانه کړ. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له دې وړاندې په ځلونو غوښتنه کړې چې د روغتیايي سکتور د سقوط د مخنیوي او د ښه خدماتو د وړاندې کولو لپاره دی د دوی سره هر اړخیزې مرستې وشي. اخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې. یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپل ټوټر پاڼه لیکلي له ښځینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جوزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې تړلې وې. ریحانه وایي لدی عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې د کار مخنیوي ونه کړی او ترخوای امنیت هم خوندي وي ل خپل محرم سره یو ځای دندې تزي. هغه په خپل خبرو کې وایي چې د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو لامل داسې کوي چې دوی مخالفت کوي، ځکه سیمیلری دی کلی ډیر دی او هغه لور ته چې موږ ځو مجبور یو چې محرم باید ځان سره ولرو. وخته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیايي سکتور کې هم ننګونو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته، خو د تیر په پرتله په کچه او شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو یې سوری غړولی. یوریسی
بلې فریده سیال له تاسو نه مننه. بلې قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې تمکی وو واموریدل د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي چې تیر 2022 کال په افغانستان کې شاوخوا 110,000 ماشومان د وقایوي ناروغیو ضد له واکسین څخه پاتې دي. د امیر روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر محمد یوسف طیب هم د شپه د فیسبوک پاڼې له لارې سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب طیب، خبرونه
ډیره مننه نوري صاحب تاسو ته تا د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او د افغانستان ټول ولس ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه ستاسو خدمت کې
مننه ډاکټر صاحب. راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ناروغیو ضد هغه چې د وقایې وړ دي او په واکسین سره مخه نیول کېدای شي، لکه د شری، پولیو او د نورو سختو تنفسي ناروغیو، که چیرې دغمره ماشومان له دغه واکسینونو پاتې کیږي، په لنډ او اوږد مهال کې به د دوی پر روغتیا اغیز څه وي؟
ډیره مننه نوري صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې د نو واکسین په صورت کې به په لنډ مهال او اوږد مهال کې کومې روغتیایي پایلې ولري. طبیعي ده چې کچیرته ماشومان په خپل ټاکلي وخت باندې د شری په شمول باندې د نورو ساري ناروغیو واکسین وانخلي، نو دغه ناروغان به دغه ماشومان به په راتلونکو عمر کې د دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس زیات وي. خو کچیرته واکسین واخلي په دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس کم وي. که اخته هم شي، د دې ناروغیو شدت بیا په هغه قسم باندې چې واکسین نه وي اخیستي هغه مره شدید نه وي. نو د واکسینونو اخیستل د دغه ناروغیو څخه د مخنیوي په باره کې ډیر اهم دی. خو مهمه دا ده چې زما په نظر پر دې بحث وشي چې ولې دغمره کوچنیانو ته واکسین نه دی رسیدلی. هغه کوم عوامل دي چې د کوچنیانو لاسرسی واکسینونو ته ستونزمن کړی دی، او هغه کومې لارې چارې دي چې ترڅو هغه عملي شي او موږ په راتلونکي کلونو کې د دغه شمیر ماشومانو د نو واکسین کېدو د ستونزې سره مخ نه وسو، یا په بله معنا چې دغومره ماشومان د واکسین څخه محروم نشي. بله، دا دوه هغه مهم بحثونه دي چې ضرورت دې ته دی چې بحث
پروش. تاسو هم که څه هم یادونه وکړه، په راپور کې هم د دې یادونه شوې وه چې لکه د نورو سکتورونو په څیر روغتیا سکتور ډېر حیاتي سکتور دی، او په هغو کې د ښځینه واکسیناتورانو، د غراز د نرسانو او نورو ونډه ډېره مهمه ده، قابلګانو ډېره ونډه مهمه ده. څه فکر کوئ چې آیا یو عمده دلیل دا کېدای شي چې په افغانستان کې پر ښځو د کار کولو سخت شرایط وضع شوي، چې له همدې امله فکر کوئ چې دغمره ماشومان له واکسینه بهر پاتې شوي دي؟
نوري صاحب، د افغانستان په روغتیایي سکتور کې یا په مجموع کې په هغه سنتي ټولنو کې لکه افغانستان چې دی، په روغتیایي سکتور کې د خزینه کارکونکو شتون دا د خدماتو د استفادې لپاره او د ولس د باور لپاره ډېر مهم او اړین دی. خدا یوازینی عامل نه دی چې ګوندې د خزینه کارکونکو د نشتون لکبله او یوازې ډول باندې کوچنیان د خدماتو څخه محروم کیږي. ځین نور عوامل هم شته چې په هغه عواملو باندې هم باید توجه وشي. د مثال په تور باندې د لری پرتو ساحو کې د کلینیکونو نه موجودیت او یا د کلینیک څخه د ولس لریوالی چې نشي کولای په یو ساعت یا دوه ساعت فاصله کې روغتیایي کلینیک ته ورسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟ یو مور چې هغه دو کلن ماشوم کوچنی ورسره وي، آیا وبکولی شي چې دوه ساعت پیاده مزل وکړي تر څو کلینیک ته ورسیږي؟ دا لاسرسی محدودوي. له دې علاوه خپل د واکسیناتورانو ظرفیت چې د دوی د د د عملی او تیوریکی نظر دوی څومره مستعد دي ته چې خدمات په ډیر خړه ول باندې وړاندې کی. د کلینیک په داخل کې د کلینیک د مختلفو شعباتو ترمنځ د واکسین سره د کوچنیانو رجعت او ورلېګل ترڅو واکسین واخلي، او د خزینه واکسیناتورانو شتون، دا ټول هغه عوامل دي چې د واکسین څخه استفاده یا کوچنیانو ته د واکسینونو په کولو کې د واکسین په زیات کېدو کې مهم رول لري.
مننه.
علاوه
راون غړو، دا ځکه چې ډیر وخت نه لرو ډاکټر صاحب، مهرباني.
زما نظر دا دی چې ولس هم باید په دې برخه کې بارز رول ولري. ولس باید د کلینیکونو په سطحه د روغتیایي خدماتو څخه استفاده وکړي او په کلینیکونو
په خپل یعنی ماشوم ور وړي هغه نږدې کلینیک ته چې واکسینې کړي. مننه.
بله بله بله، واکسیناتورانو باندې اعتماد وکړي، خپل نږدې کلینیک ته راشي. بې بنسټه باورونه چې په ټولنه کې موجود دي، د ټولنې علما، متنفذین، سپینګری، دوی باید د دغه بې بنسټه باورونو په لمنځه وړلو کې مهم رول ولوبوي، ځکه د عامې روغتیا وزارت په یوازې ډول
نشي کولای خدمات وړاندې کړي. کور ودان د امریکا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د غرزنن د اپریل 15 د ملاریا په وړاندې مبارزې نړیوال ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا ناروغي پکې زیاته ده. وړاندې په دې اړه راپور لرو، خو اوس به په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتېدو ته مخه کړو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په تېره یوه میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دا به موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړی ده. پردیس، په دې اړه نور څه ویلي د روغتیا وزارت چارواکو؟
سلام نور صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره مو خبرې کړې دي. دوی په دغه وروستیو کې هغه کسانو سره چې موږ خبرې کړې چې دوی خپل په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي دي، وایي چې تبه، ځان درد او همداراز ستړیا او کمزورتیا هغه څه دي چې دوی هغه ورځنۍ چارې ټکلې کړي او نشي کولای خپل ژوند ته په عادي ډول باندې دوام ورکړي. رسمي چارواکو سره مو چې په کابل ښار کې خبرې کړې دي، د افغان جاپان روغتون مسؤلین وایي چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي او په ورځني ډول به چې دوی ته شل یا دېرش کسه ورتله، دغه دوی ګراف حسین څلوي خو پنځوسو کسانو ته پورته شوی دی. له دې سره خوا کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین وایي په تیر کوچني اختر کې د خلکو ترمنځ په آزاده ډول باندې لیده کاته او همداراز د روغتیایي سپارښتنو پاملرنه د دې لامل شوی چې دغه پیښې زیاتې شي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې په تېر یوه میاشت کې هغه ډول چې مونږ په تیلې وه، یعنی مونږ چې کوم تخمین کړی و د هغه نه په مراتبو دغه پیښې زیاتې شوې دي. دغه وزارت بیان شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په 2023 کال کې دغه واقعیات ډېر تر کم شوي ول چې د میاشتې له موږ سره واقعیات کوم یو ول سوه یا شپاړه سوه واقعیات به د میاشتې ول. په دروستۍ میاشت کې نږدې 2500 مثبت واقعیات په افغانستان کې له موږ سره ثبت شوي ول چې نسبت لومړنیو میاشتو څخه ګراف پورته شوی ده.
ښاغلی زمان زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تر اوسه په دغه هیواد کې 12 میلیونه کسانو ته واکسین شوی دی. وروستۍ خبره هم دا چې نور صاحب ډاکټرانو وړاندیز کوي چې له دې ناروغۍ نه د ژغورنې په موخه خلک باید ټولنیز واټن په پام کې ونیسي، د ګڼګونې په ځایونو کې د ماسک نه کار واخلي او خپل لاسونه په ورځ کې څو ځلې په صابون او اوبو پرېمینځي. بله نور صاحب،
مننه کور ودان. بیا هم د روغتیا له موضوع لري نزو، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، نن د اپریل 15 د ملاریا په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا پیښې پکې ډېرې زیاتې دي. دا موضوع د ازادي راډیو بل خبریال همایون هیواد تعقیب کړی ده. نور جزئیات به راسره شریک کړي. هیواد صاحب، مهرباني.
مننه نورې صاحب، تاسې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام. لکه تاسې چې یادونه وکړه، په روسیه کې د ملاریا ناروغۍ پیښې په افغانستان کې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي صحت سمسور چې خپل د ملاریا ناروغۍ تېره کړې، د ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی ډېر کم دی. هغه وایي
په کلی کې هغه مره اسانتیاو نشته د چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي او نه دلته په غو روختونونو کې د سیبو سایل شته نه د سیغه خې د واگان شته چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي عامه په هوا به خسته پر دې په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی زیات خلک ملاریا نیسی خو زه چې ملاریا نیولې مې نه زده دینه روغین ډیر زیات بد نه پرات وړم
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي خبره کوي چې نن د اپریل 25مه د ملاریا له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خپره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغۍ د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي دي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغۍ په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په ملاریا د اخته کېدو خطر شته. بلخوا د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي چې په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پېښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پېښه نه ده ثبت شوې. ښاغلی شرافت زمان وایي
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 80% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي کله چېرته پرتله کړو نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
ښاغلی شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې دوی د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي او په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته په تېر کال کې 2 میلیونه پشخانې یا مشلومې هم ویشلې دي. همدا ډول ډاکټران بیا وایي چې که خلک غواړي د ملاریا له ناروغۍ څخه ځان وژغوري نو دوی کولی شي دغه پشخانې یا مشلومې استفاده کړي، همدا ډول د کړکیو لپاره جالی نصب کړي او هغه ولاړې اوبه که د دوی د کور یا د اوسېدو شاوخوا وي هغه دې له منځه یوسي. په دې سره دوی کولی شي په ملاریا د اخته کېدو خطر کم کړي. مننه.
بله همایون هیواد له تاسو نه مننه چې د افغانستان کې د ملاریا د پیښو د زیاتېدو په اړه مو خپل معلومات را سره شریک کړل. ازادي راډیو اوري هم د شپې د ازادي راډیو له فیسبوک پاڼې هم موږ په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی شي. او اوس به د پاکستان د خیبر پختونخوا له د سوات د بیګنیو 14 موضوع ته مخه کړو. د سوات په منګوره کې نن لسګونو کسانو اعتراض وکړ او د هغو 14 په اړه یې د څېړنو غوښتنه وکړه چې د دوشنبه په ورځ په دې سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په یو مرکز کې شوې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د دې بمې 14 د وژل شو شمېر 1100 ته رسیدلی دی. 14 د سوات په کابل سیمه کې د دوشنبه ماښام شوې چې له کابل شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. په سیمه کې د دغو 14 په وړاندې د اعتراضي لارون له حاله به مو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان خبر کړي.
وخت په نشاط چوک منګوره کې د خیبر پختونخوا سیمه ده. دلته چې 13 ورځې د کابل کې د سی ټی ډی یعنی هغه تاڼه چې پای کې د ترهګرو مقدمی چلیږي پاغي باندې چې ډېر تفتیش کیږي پاغي 14 شو هغه 14 کې چې نو تر دې د ما 19 کسان پای کې مړ دي چې پای کې 2 پولیس اهلکار دي او نور چې دي هغه عام خلک دي یو پکې ماشوم دي. دغه رنګ په دې کې 65 پوری کسان چې دنه جوبل شوی دي. د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه په خپل راغله او هغه د میډیا سره خبري وکړه چې دا یو 14 شي دا د تر هغري نه و په دغه تانه کې دنه چې کم 14 کې موادو هغه ډزیدلی دي. دوی ویلو چې 1700 کیلوګرام 14 کی موادو چې هغه ډزیدلی دي او دا غي سره د دغه ودانی شي دا هغه په مکمل توګه رنګ شي دا چې هغه 36 دا بیا چې د نورستا دغه نه لګ شي به ورستا 3 بمونه دغه کې پرخو هغه هم چې د نو سکیورټی دارو چې دغه تباشر آئی نہ کر کر ہاغه سیمه چې دنو سکیورټی دارو او ولکه هغه سیمه دنو ته څوک پیدا نه. په دې وخت نشات شو بنګوره کې چې دا د سوات سرخار دی دلته د سواد قومي جرګې یو احتجاج رابللی دی. دوی وایي چې په دې کې شکوک دي، شبهات دي. دوی دا نه مني چې دغه دی کې دام را چاودون کې مواد کم ځای نه راتل. دوی وایي چې حکومت دې په سپا پاکه خبره وکړي چې دا د ترهګرې تورو ایمن میزایل راغلی دی، دا ډرون حمله شوې ده، یا دې نه وړاندې دي یا خودکش ته دا غوښتنه کوي. دې وخت کې چې دی نو د هغې یو ترجمان خورشید کاکاجی هغه خبره کوي، هغه د قوم ته خبره کوي چې یاره په سواد کې بدمنی مونږ نه غواړو، په سواد کې مونږ امن غواړو، په سواد کې یو لوی اپریشن تیر شوی دی. دې نه وړاندې د سواد خلک چې دی د دې امن دپاره د بدمنۍ نه چې دی نو دا آی ډی پی سی د دې وطن وتلي وو. اوس د پاکستان پوځ دا وایي چې دلته کې یو کامیاب اپریشن شوی دی، په هغې اربونه روپۍ لګېدلې دي، خلکو املاک نقصان رسېدلی، په سوونه سرونه ړنګ شو. دا خلک وایي چې مونږ دلته کې بالکل قطعا نه اپریشنونه منو، نه چې دینه دلته کې له دوده غوښتنه ده، نه ترهګري منو، نه چې دینه وسلوال منو.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان چې د سواد د منګوري لسیمه د لزګونو اعتراض کوونکو له لاریون څخه خبرولو دوی اعتراض کړی چې په سیمه کې د بیګنیو چاودنو په اړه د حکومت جدي څېړنې وکړي او علت دې معلوم کړي. له سوات زود ایران کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې موضوع ته د بشري حقونو د څار سازمان په ایران کې له ماشومانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه حقایق خپاره کړي دي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې نن خپور شوی وي ویلي چې ماشومان د کورنیو له خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقیف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه هم ځورول کیږي. زما همکار احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دی. تکل صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ مهرباني.
مننه. سلامونه. د بشري حقونو د څار سازمان د ایران ویلي دي چې د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو او رکاوي او له هغو سره ناوړه چلند کې لاس لري. Human Rights Watch نن په یو بیان کې وویل ایرانی چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کینوي، تعقیبوي د هغو کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په ځانګړو محکمو کې نه محاکمه کوي. Human Rights Watch د تیر 2023 کال د سپتمبر او د سګنی 2023 کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې لیو له سو ماشومان سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړې دي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکو ترا سپهری فار لا قوله ویل شوی دی چې وایي ایرانی مشرانو بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغو شکنجې ته خپل سری پریښي دي او ماشومان له غیر عادلانه او مضحکو محاکمو نه معافوي. میرمن سپهری فار زیاتوي چې چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو هم ډارونه کړه. هیومن رایټس واچ وایي داسې شواهد یې ثبت کړي دي چې ښایي دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې یې پرې پټې کړي دي او په توقیف کې شکنجه کړي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی، داسې چې پر ټول بدن یې د شکنجې نښې نښانې ښکاري او د کولمو نه یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور خواته ور پورې وهلې ده چې په نتیجه کې د دې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې ده. هیومن رایټس واچ وایي په خپل بیان کې وایي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغوی د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله یې د څو اونیو لپاره په توقیف کې هم ساتي.
بله.
د بیان له مخې له بنده خوشې شوي ماشومان ښوونځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي هغه پیسې پرې بندوي چې د دوی کورنۍ د دولتي مرستو په منځ کې ترلاسه کوي، چې د دې په نتیجه کې توقیف شوي ماشومان مجبوره کیږي چې کار وکړي.
مننه کور ودان تکل صاحب. د کونړ د رغونې په اړه مو یو راپور چمتو کړی و، خو په خوښنۍ سره ورته وخت پاتې نه شو. خو اوس به واورئ چې څېړونکي بریالي شوي چې داسې بنداج جوړ کړي چې د ټپ یا زخم د نرغېدو په صورت کې خپل رنګ بدلوي. نور بله اسمت سروانه واورو.
کو داسې بنداج جوړ کړی چې که ټپ خراب شي یا عفونت وکوي نو خپل رنګ بدلوي. د سویډن د لینکوپینګ لوډیو او اور برو په هنتونو څیړونکو وایي دا بنداش به له ډاکټرانو سره مرسته وکړي چې د ټپ یا زخم د شکېدو یا نه شکېدو په اړه ژر خبر شي او که پوه شي چې ټپ شکېدو نه دی کولای بشي چې ژر بنداش لري کړي. د دوی د چیرنی پایلې په میټریالز ټوډی بیو ژورنال کې خبرې شوې دي. د چیرونکو په وینا په دې بنداش کې د نینو سلولز شبکه شامل ده. دا شبکه دومره کلکه ده چې په لوبي ګام کې باکتریاوی نه پرېږدي چې زخم ته دننه شي، او له بلې خوا دومره ارته او خلاصه ده چې مایعات او ګازونه ورڅخه تیرېدای شي. د ګازونو او مایعاتو تیرېدا د درملنې لپاره حیاتي اهمیت لري. دا بنداش د ټپ تر بشپړې رغېدا پورې پر زخم پاتې کېږي. سویډنی څېړونکي وایي که